آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. زه نظرانه یوسف زیم. په خبرونه کې به تاسو واوري چې پرون د یکشنبې په ورځ په سوابۍ کې د پښتون تحریک غورزنګ مشرانو یوه غونډه کړې ده. دغه غونډه په سباره کې وه او د ملګرو ملتونو ادارې او د بنګلادیش چارواکي په ګډه اقدام کوي چې د روهنګیا مهاجر د ځمکې د خویدلو او سیلابونو د خطرونو نه بچ کړي. په دې موضوعات رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په تېر هفته کې د طالبانو او د ازبکستان د چارواکو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. ټاکل شوی چې نن به د روسیې او د ترکیې د باندنیو چارو وزیران په انقره کې د سوریې د عدلي عدالت د تشنج په باب خبرې وکړي. او په سوریې کې د بم په یوې چاودنه کې د ماشومانو او د ښځو په شمول 9 تنه وژل شوي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د طالبانو او د ازبکستان د چارواکو ترمنځ د تیرې هفتې د خبرو هرکلی کړی دی او هغه د طالبانو او د افغان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل دپاره د زمینی د برابرولو په برخه کې یو مهم ګام ګڼلی دی. د سولې د عالي شورا نطاق سید احسان طاهری پرون د یکشنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې خبرې د افغانستان د حکومت په مشوره شوې دي. ټاکل شوی چې نن به په انقره کې د ترکیې او د روسیې د باندنیو چارو وزیران د سوریې د عدلي عدالت د شخړو په باب چې د یاغیانو په کنټرول کې دی خبرې وکړي. سوریې همدا اوس د عدلي عدالت په اطرافو کې خپلې زیاتې قواوې په دغه عیالت باندې د حملې دپاره جمع کړي دي، مګر انقرې ویلي دي چې هلته به د یاغیانو نه دفاع وکړي. د استانبول د قدیر خاص په پوهنتون کې د سیاسي اړیکو یو ماهر سویل ازولي وایي کچېرې د سوریې قواوې د عدلي په عیالت حمله وکړي نو د دې امکان شته دی چې د ترکیې او د سوریې د قواوو ترمنځ جنګ پیل شي. هغه دا خبره هم په احتیاط کړې ده چې څنګه به موږ د سوریې د رژیم سره چې روسیه ملاتړ کوي جنګ شروع کړو. روسیه د سوریې په فضایي قلمرو هم کنټرول لري. سره له دې چې روسیه او ترکیه د سوریې د شخړو د روسیه او ترکیه د سوریې د داخلي جنگ په باب بیل نظرونه لري، مګر د سوریې د شخړو د حل په باب د انقره او د ماسکو ترمنځ ورځ پر ورځ همکاري زیاتیږي او هغې د روسیې او د ترکیې ترمنځ خو دوه اړخیزو روابطو ته هم لاره خلاصه کړې ده. په سوریې کې د بشر د حقوقو مدافعین ویلي دي چې د هغه ملک په شمال کې د بم په یوې چاودنه کې کم تر کمه 9 تنه وژل شوي دي. د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ټولنې چې مرکز یې په لندن په برطانیې کې دی ویلي دي چې د بم دغه چاودنه د عدلي عدالت چې د یاغیانو په کنټرول کې دی د سرموده په سیمه کې د وسلو په یو ګودام کې شوې ده. د بم د دغې چاودنې علت لا معلوم شوی نه دی. دغې ټولنې ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون په واشنگتن کې سپینې ماڼۍ ته نږدې نژاد پرسته سپین پوستانو او د هغوی مخالفینو بېلې بېلې غونډې جوړې کړې وې. هلته پولیسو د امنیتي تدابیرو په لړ کې کوشش کاوه چې دغه دواړه ډلې یو بل ته نږدې نه شي. پرون د نژاد پرسته سپین پوستانو غونډه نسبت هغو خلکو ته چې د نژادي تعصب مخالف دي ډېره وړه وه. د نن نه یو کال مخکې د ورجینیا د شارلټسویل په ښار کې په دغه شان غونډو کې تشدد پیښ شو او په هغې کې یوه ځوانه جینۍ هم چې د تعصب او د نژاد پرستۍ مخالف وه مړه شوه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دواړو خواوو نه غوښتي دي چې د یوه ملت په توګه خپل اتفاق وساتي. ښاغلي ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې زه د هر قسم نژادي پرستۍ او تشدد غندم. هغه دا هم ویلي دي چې دی به د اقلیتونو د ژوند د ښه کولو دپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په لندن کې د امریکا سفیر د برطانیې صدراعظم تریسا می ته خبرداری ورکړې چې د ایران د اټومي موافقې په سر پر روان تشنج کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر څنګ ودرېږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا د دغې موافقې نه د می په میاشت کې وویستله. د امریکا سفیر بودی جانسن د برتانی سوداګر ته هم خبرداري ورکړې چې د ایران سره تجارت بند کړي او کننو د امریکا سره په تجارت کې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. مګر د برتانی د خارجه چارو وزارت یو مقام پرون ویل دي چې دوی اوس هم د ایران سره اټومي موافقې ته متحد دي، مګر هغه ویل دي چې د واشنگتن سره په دې خبرې شوې چې څنګه موږ په شریکه کولای شو چې په منځنی ختیځ کې د ایران فعالیتونه په بل طریقه محدود کړو. متحده ایالاتو د پاکستانی فوځیانو د نظامی روزنې پروګرام چې له ډیرو کلونو راهیسې روان و او پنټاګان یې مصارف ورکول بند کړی دی.
خبرونه مو اوریدل، پاموکړی د خبرونه لومړی رپورت ته. پرون د یک شنبه په ماښام د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه د سوابي بازار په میدان کې وشوه. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مهم مشرانو ګډون کړو. د امریکا غږ اشنا رادیو خبریالی زیبا خادم د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مهم مشر او د پاکستان په وروستیو انتخاباتو کې پارلمان ته منتخب شوی غړي محسن داوړ سره خبرې کړې دي.
بنیادی کردار لري زمونږ د پښتنو په تاریخ کې چې څونه هم تحریکونه راوجد شوي دي، په صوابۍ خار او صوابۍ د پښتنو یو ډېر مهم کردار پاتې شوی دی. نو دې د وجنه مونږ بعض دغو ټولو علاقو طرف یو کله یو خار بہم مونږ نه پردیو یو تا په هم مونږ نه پردیو چې تاسو مونږ ازري مونږ کوار زه تا په ازري لګو بهرحال زمون کینو مشوره وکړو د کوم خارونو مرګري چې وختونه وکړي به دا راتلونکي ځکه تاسو زمون په خار کې وکړي مونږ بیا تلاش شو خپل خبرو وو او بیا ثوابه خبره خدا سي یو خبره جلتا ثوابه خلکو په او سیاسي شعور زمون په پښتنو خبرو کې د نور خان د ټول څونم خارونه دي د سیاسي شعور د صادق خبره هغه زما په نظر زیات ځکه دی چې دلته کله خوې خدمتګار ته لري کې شو دي نو مخکې کوم د خپلو د غورنې ته لري کوله تر شو دي نو صادق په کومه کې مهم کې ځان راځي دي. نو دې د وژن نن صادق کې مونږ غونډه شو ډېر کامیاب غونډه شو صادق ملګرو وختونه مخکې وکړه نو حالت مونږ جلسه کې هو د هوبال بیا مونږ وې چې په دې ورځ باندې د یو ډېر تاریخي پیښه شوه وه چې په بابلو کې د کلمه پاکستان د ریاست جوړ شوی دی. د دلته د جبر او د ظلم چې کوم آغاز شوی دی هغه د بابلو د پیښې نه شوی دی. مونږ دا غوښتل چې په دې ورځ باندې مونږ هغه ظلم هغه زیاتې هم یاد کړو چې کوم د پاکستان جوړښت په تقریبا کالم نو پوره شوی چې هغه بابلو پیښه وشوه. د چرکدې په یو کلي کې چې بابلو نوم یې نه پاره کې دا پیښه وشوه او شپږ نیمو سو غوا شا کې زمونږ پښتنو ځوانان پاره کې شایدان پرشن دا دا ځوان چې کوم چې پرکار دي سرکار پرکار باندې دي او نور په داسې ګل شمیر زمونږ ځوانان او زمونږ مشران دا سیو چې دا غي درک هم نه لګي مطلب هغه یا سند گزار کړی دی دا بل څه په ورته ولي هغه درک هم نه لګي.
خاموسن دا ور سه یو بل خبره تاسو خو انتخاباتو ګټل او تاسو دغه تحریک ډېرې غوښتنې درلودي او وسیم لري او زیاتره لاس چې زنی نه دی منل شوی زنی منل شوی دی نو وس فکر کوي چې د نننې غونډه کې چې تاسو کوم پریکړه وکړي هغه به کوم نتیجه ورکړي.
پریکړه هم زړې دي او دا خو یو داسې عمل دی چې په یو شپه نه کیږي. دا هم موږ مسلسل یو فشار په ریاست باندې ساتو او هغه فشار په نتیجه کې به موږ به خپل مسلو حل راو باسو. دا دې کې باندې خبره دا سړي چې موږ خپل لکه دې موږ سره عمر دي خو بهر بیا چې ته پته ولګي چې یا دا ته ریک لګ مطلب هغه زور هغه شان دې په شدت سره یا مطالبه نه کوي یا هغه شان دې فشار په موږ باندې نه اچي نو بیا دي بیا ما هغه چې کوم زیاتې دي هغه چې کوم عملیات دي هغه بیا یو ځل بیا شروع کی. نو دا خو موږ تر څو پورې چې مثال د خاور ته سوکاري نه راوسته د خاور ته امن نه راوسته او خپل واقع خار په خپل لاس کې نه اخیسته تر هغه وخت کوره بودا تحریک جاری او دا بو غونډم کوي احتجاجي غونډم کوي جلسې جلوسونه بم کوي ځکه چې دا ریاست دونه تاسو نه چې خپل حق نه ورکړي.
دا ورسه بوس چې دا نوې حکومت جوړیږي خو تاسو به وخت نه ورته تیارې نیولې یغه یادښتونه به برابر کړي یغه خپل پریکړې غوښتنې به منظمي کړي چې حکومت سره مطرح کړي. د سوال شي چې څه غوښتنې به ته مطرح کړي په دې نوې حکومت کې چې جوړ شي؟
مونږ دې خپل مطالبات ټول ځکه چې دا اوس کله دا انتخاباتو کې ټول سیاسي ګوندونو رابطې کولې او مونږ نه د ځان لپاره مرګرچا وخته او مونږ ته په جواب کې دا وایي چې زمونږ په غوښتنې دي مونږ خلکو په یو ټکي باندې زمونږ کومه کوم ملاتړ کړل زمونږ ته زمونږ د پښتو د سر تحفظ د پرخ پر اواز شته نو باغه لکه مونږ سره ډیرو سیاسي ګوندونو رابطې مونږ سره راوړو خبرې ترې مو شوې مونږ چې کوم خپل مطالبات یې هغه ټول مونږ سوشل میډیا ته دا کړی دي او نور چې کوم دلته پرېستې هغه ته مونږ سره مونږ شیر کړی بل دې خبره په کې دا ده چې یو داسې کمیشن مونږ غواړو چې هغه تحقیق وکړي چې کوم دلتا عملیات شوی دي پر تیر پنځه سوکالو کې کوم مرګ جوړ شوی دا کوم خلکو زیاتې شوی دي کوم بازارونه وران شوی دي کوم بازارونه لوټ شوی دي یا هر قسم پریکړه په خبره باندې شوی دي چې څه هم زیاتې شوی دي هغه د کمیشن د خپل ځان نه انصاف لپاره مطالبه وکړي نو په کمیشن کې هم په ترګه شو خلکو خبر هم کوو هغه هم پرې کې شامل ده دا هم زموږ مطالبه ده چې کوم د بدرګه شو خلک کوم چې فوج په خپلو حکومت خانو کې بده انټرنمنت سنټر کې خدي دا د پر دهم یو کمیټي جوړه شي په کمیټي کې د پارلمان ممبر هم مېره ممبرانه ني او نور څه کوم سرکاري چارواکي هغه په کې مي دا ډېر نور هم دا ډېر مطالبه دي چې مثال دلته کوم سنټر شوه دې دلته موږ شماري چې کوم شوه دا هم په ټیک طریقې نه شوه دا موږ شمیر سم نه شوه دا هم بیا وږي
ډېر زیات مننه مو سنډو
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 FM 3.5 د انټرنټ لاري پښتو voa.com
د ملګرو ملتونو ادارې او د بنگلاديش چارواکي په ګډه اقدام کوي چې د روهنګیا مهاجر د سمکه د خویدلو او سیلابونو د خطرونو نه بچ کړي. پام وکړئ د رپورټ ته چې زموږ همکار زامن مومن دي.
کاکس بازار سیمه د داسې یو وخت منسون سره لاس او گریوان ده چې په بنگلاديش کې په کلونو کلونو ساره نه ولیدل شوی چې د جولای د میاشتې په اخر کې پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نتاق ویلیام اسپینلر انوای منسونی بارانونو د تیری او استراری حالات د ډیرو اقداماتو قابلیت امتحان ک د داسې تباه کوونکو طوفانونو سره مقاومت وکړه چې توقع یې کېده. دی وایي اندېښنه وه چې د ګڼ شمېر روهنګیا مهاجرو نازکه سرپناه وي به پو پناه کړي. اسپینلر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The refugee settlements have largely weathered the storms, proving the value of months of mitigation efforts. These activities go hand in hand with continuing intense efforts to ensure the massive refugee settlements can cope with the adverse weather. The scale is immense, as for example, Kutupalong refugee settlement shelters more than 600,000 refugees on 13 square kilometers, and it is today the largest such settlement in the world.
د مهاجرو د میشتو میشتو کوششونو ثابت کړل چې میشتو مهاجرو د طوفاني هوا په مقابل کې مقاومت وکړ. دغه فعالیتونه د دوامدارو کوششونو سره یو ځای روان دي چې ګڼ شمېر میشت مهاجر د سخت هوا په مقابل کې مقاومت وکړي. د مثال په ډول د قطب پالانګ په نامه د مهاجرو کمپ چې په 14 کیلومتره مربع سیمه کې جوړ شوی شپږ سوه زره تنه مهاجر پکې ځای په ځای شوي دي او په نړۍ کې تر ټولو نه لوی کیمپ دی. د څه باندې د اووه سوه زرو روهنګیا مهاجرو نه چې اکثر یې د تیر اګست میاشت نه راپه دېخوا په میانمار کې له تاوتریخوالي نو تعقیب نه راتښتېدلي او بنګلادیش ته مهاجر شوي دي په داسې کمپونو کې اوسیږي چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې ده. سپینلر وایي د مرستو د رسولو ادارو تقریبا د 40,000 داسې مهاجرو ځایونه بدل کړي دي چې د ځمکو د خویدلو او د سیلابونو د خطرونو سره مخامخ وو. دی وایي دا د هغو 140,000 روهنګیا مهاجرو د نیمایي نه زیات دي چې محفوظو سیمو ته د انتقال ضرورت وو.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پکتیکا روغتیایي مسولین وای په ورستیو کې هغه سیمو ته د پولیو ضد واکسین رسولې دي چې مخکې ورته نه رسیدلې. زموږ همکار عبدالمالک شفق رپورټ را لېږلی.
پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجل څانګې مشر محمد نور وای چې پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین ورستای کمپاین بریالی وو او هغه سیمې تر خپل پوشش لاندې راوستي چې مخکې به ماشومانو ته په وخت واکسین نه رسیده. هغه زیاته کړه د ولسونو هر اړخیزه همکاري او د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی د دې لامل شوی چې د پکتیکا په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسیږي.
په 2013 کال کې یګانه د جولای کمپاین وه چې هیڅ سیمه د واکسینو د تطبیق څخه پاتې نه شوه، نو سبب یې همدا د خلکو همکاري وه او پای در پای د دې تعقیب وه او د مشکل د حل لپاره ټولو خلکو هلې ځلې وکړې په ټولو سیمو کې زمینه دې ته مساعده کړه چې د پولیو واکسین تطبیق شي.
محمد نور همدارز هیله وشوده چې په راتلونکو نورو کمپاینونو کې به هم خلک ورته همکاري وکړي تر څو ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین په دوامدار توګه ورسیږي. په ورته وخت کې د پکتیکا د یو شمیر سیمو اوسیدونکو د واکسین له کمپاین څخه راضي ښکاري، خو ځینې نور بیا وایي چې خپل ماشومان په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. د زیړوک ولسوالۍ اوسیدونکو جمیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل:
نوم د مجامل د زیړوک ولسوالۍ د اورژنا کلی اوسیدونکو یم. د مو کل ته د واکسینو والا بخینه روغلې دي، نرسې نه چاته ور کړې دي. د ماشومان چې واکسینې ته وري د اس بزور ته ایسې اردن بزور ته ولته د کلینیکې کې وته وایي کلی ته اندې روغلې د واکسینو والا.
حسیب الله چې په شرن اشار کې د ډاکټر په توګه کار کوي وایي د پولیو واکسین ګټور دی او کورنۍ مسولیت لري چې خپل ماشومان د هر کمپاین پر مهال د ګزړ ناروغي پر وړاندې واکسین کړي تر څو په دې لا علاج ناروغي اخته نشي.
د پولیو مرض چې دی دا یو وایروسي مرض دی چې دا یو ساري مرض دی، یعنی د یو ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي. نو دا داسې یو مرض دی چې د دو تداوی نه کیږي. که چیرې یو ماشوم په دې باندې اخته شي یعنی تداوی امکان نه لري. نو د دو د مخنیوي لپاره یګانه لاره چې ده هغه د واکسینو تطبیق دی چې خلک باید په دو مورد باندې همکاري وکړي تر څو خپل ماشومان د کمپاینونو په جریان کې تر 15 کالو یې عمر ښکته وي ور وباسي تر څو د واکسینو نه پاتې نشي.
پکتیکا د یو شمیر نورو ولایتونو په سیر لا هم د پولیو د وایرس له خطره ډک ولایت ګڼل کیږي. په 2014 میسوي کال کې په دغه ولایت کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې وې، خو له هغې وروسته بیا تر اوسه د کومې مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی په داسې وخت کې د ایبولا د مرګانۍ ناروغۍ د خپرېدو د خطر د کمیدو کوښښونه زیات شوي دي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت نه خلک تښتي. په موکړې د لیسا شلاین د رپورټ ته زامن مومدی درته لولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د چارواکو او د نورو ادارو سره د اقداماتو په باره کې لنجدې نه کار کوي چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو مخه په ملي او سمایزه ساته ونیسي. مګر اساسي تمرکز د مهاجرو ترمن د ایبولا د ویروس د احتمالي خپرېدو څارنه ده چې له جنګ ځپلي شمالي کیو او ویتوري له سرحد نه یوګانډا ته ور اوړي. د یو این ایس سی آر ناتاق ویلیام سپینلر وایي له دغو دوه ایبولا ځپلو ولایتونو نه د جولای په میاشت کې یوګانډا ته د اوښتونکو مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې په ورځ کې له 120 تنو نه 250 تنو ته ورجګ شوی دی. دی وایي اکثره یې اوس د کیسرو له سرحد نه ور اوړي. سپینلر خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي:
So UNHCR is working with WHO, UNICEF and other partners and with the Ministry of Health of Uganda to intensify screening for Ebola at all border entry points, and additional health workers have been deployed in the border districts to improve response capacity.
Zagano UNHCR and WHO, UNICEF د نورو انډیوالانو او د یوګانډا د عامې روغتیا د وزارت سره په ګډه کار کوي چې په ټولو سرحدونو کې د ایبولا د ویروس په ارتباط معاینې او تلاشي کوي او د روغتیا اضافي کارکوونکو په سرحدي ولسوالیو کې ځای په ځای شوي دي چې د عکس العمل په ظرفیت کې اصلاح راولي. سپینلر څرګنده کړه د روغتیا نړیوال سازمان د خلکو په تحرکاتو باندې د هیڅ ډول بندیز لګولو پیشنهاد نه کوي. د وایزکنو یو ان ایچ سی آر له هغه هوادونو نه چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت گاونډیان دی غوښت دي هغه مهاجرو ته اجازه ورکړي د دوی هواد ته داخل شي چې ژغورنې ته ضرورت لري او دوی د تیری عکس العمل او د فعالیتونو په پلانونو کې شامل کړي. یو این ایچ سی آر وای مهاجر د ایبولا د ویروس او ناروغۍ د انتقال د عین خطر سره مخامخ دي، لکه محلي بزګران، سوداګر او نور چې له دغې سیمې نه تیریږي ورسره مخامخ دي، ځکه نو دغه اداره له حکومتونو او محلي ټولنو نه غواړي داسې اقدامات ونه کړي چې یوازې مهاجر پکې په ګوته شوي وي. په خاصه توګه دغه اقدامات به صحیح نه وي او دا به یوازې د مهاجرو د تحرک په ازادۍ باندې بندیز لګول وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ایچ آی وی وایرس چې په ایډز باندې د اخته کېدو سبب ګرځي، د مخنیوي لپاره د یو واکسین په جوړولو سره اوس د روغتیایي کارکوونکو هیلې زیاتې شوې دي چې دغه مرض نه خلک جوړولی شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د احصایې له مخې په نړۍ کې 2.5 میلیونو په شاوخوا کې خلک له ایچ آی وی ایډز سره ژوند کوي او 1.8 میلیونه نوي پراخته شوي او د 1 میلیون په شاوخوا کې هر کال د عمله خپل ژوند د لاس ورکوي. خو د یوه نوي واکسین د جوړولو تجربو چې په بیزوګانو او انسانانو باندې ترسره شوې ده، د دوی د بدن د محافظوي سیستم په قوي ساتلو کې ښه نتیجه ورکړې ده.
دا څېړنې د لپاره ترسره کیږي چې آیا دا واکسین انسانان د ایچ آی وی د ویروس له جذبولو څخه ژغورلی شي او کنه.
د واکسین دا مرحله به د نومبر د میاشتې په سر کې په جنوبي افریقا کې په 2006 سو ځوانو مېرمنو باندې تطبیق شي، کومې چې د دې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي.
که څه هم ډېر مختلف واکسینونه په لابراتوارونو کې پر حیواناتو او یو څه یې پر انسانانو باندې هم ازمویل شوي، خو ډېر کم شمېر یې پر انسانانو یو څه مثبته اغیزه کړې ده.
د 1980 کال راهیسې چې د ایډز ناروغي کشف شوې ده، په ایډز یا ایچ آی وی باندې 80 میلیونه خلک اخته شوي دي، نو د یو معاصر واکسین کشفول او جوړول به په دې برخه کې لوی بریالیتوب وي.
موږ د دې واکسین له نتیجو څخه تر اوسه راضي یو، خو په ډېر احتیاط سره ورته خوشبین یو، دا ځکه چې تر اوسه په دې نه پوهیږو چې دا واکسین پر انسانانو باندې کار کوي او که نه، ترڅو بل ازمایښت ترسره شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د رسمي اټکل له مخې د لومړي ځل دپاره د آسټرالیا نفوس 25 میلیونو تنو ته رسېدلی دی. فلمور سر رپورټ را لېږلی، زامن مومندي درته لولي.
آیا دغه نفوس زیات یا کم دی؟ په آسټرالیا کې د نفوسو په باره کې بعض سره فرق لري. یو دلیل دا دی چې په ټپه ولاړو تنخواګانو، ګڼې ګڼې او د کورونو د لوړو کرایاو په علت د راتلونکو مهاجرو شمیر باید کم شي. لیکن فدرالي حکومت ویلی دی چې نوو میشته شوو مهاجرو اقتصادي وده تقویه کړې ده. ځینې متخصصان هم په دې ټکي ټینګار کوي، هیواد ماهرو کارګرانو ته ضرورت لري چې د پاخه عمر خلکو سره مرسته وکړي. نفوس د سیاست پورې تړلې یوه موضوع ده. ویل کېږي د نفوسو د ودې په باره کې دې رسمي څېړنه وشي او د حکومت مخالف کارګر ګوند مشر بل شارتن وایي د کار په ویزې سره ګڼ شمېر خلک استرالیا ته راځي چې له کنټرول نه وتلي دي. د استرالیا د احصایې د دفتر د اټکل له مخې په استرالیا کې په هرو 3 اتیا ثانیو کې یو اوسیدونکی زیاتیږي، په داسې حال کې چې په 60 ډول په هرو 2 دقیقو کې یو مهاجر استرالیا ته راځي، ګڼ شمېر یې له هند او چین نه راځي. د هیواد د ټول نفوس تقریبا د 52% په سیدنی او ملبورن کې اوسیږي. د ګریفیت په پوهنتون کې د ساینس او ټکنالوژي پروفیسر لان لو په دې عقیده ده چې د نفوسو چټکې ودې په استرالیا کې د ژوند کیفیت کمزوری کړی دی. لو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The more rapidly the population increases, the harder it is to provide the services that people expect. And I think the problem that the governments are facing is that people in particularly Sydney and Melbourne, but to a lesser extent also Brisbane and Perth, quite accurately perceive that their quality of life is going backwards because the infrastructure hasn't
د نفوسو چټک وده د هغو خدماتونو رسول مشکل کوي چې خلک توقع لري او زه فکر کوم هغه ستند چې حکومت ورسره مخامخ ته هغه په خاصه توګه په سیدنی او ملبورن کې د خلکو ستونزه ده مګر کوم ستونزه په برزبان او پرتکوټ کې ده چې د دوی د ژوند شرایط بیرته پر شا ځي ځکه بنیادی کارونه د نفوسو د ودې په اندازه پراختیا نه مومي ځکه نو په سرکونو باندې زیاته ګڼه ګوڼه وي عامه ترانسپورټ کافي نه دی او مشکل ده چې تفریحي ځایونو ته خلک لکه څنګه چې غواړي هغسې ورسیږي د شلمې پیړۍ په پیال کې څه باندې 3.5 میلیونه آسترالیایانو د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د نفوسو وده لوړې درجې ته ورسېدله او د 2000 کال د جون په میاشت کې په استرالیا کې 19 میلیونه خلکو د استرالیا نفوس د حکومت د راپور نه د مخه چې په 2002 کال کې نه خپور شوی دی اوس 15 میلیونو تنو ته رسېدلی دی
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15 د انتخاباتو د ورستي لیست نه لری کړی شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي چې دوی د سیاسي دسیسو قرباني شوي دي پام وکړئ زموږ د ازادۍ رادیو د خبریال یوسف خان صدران رپورټ ده
د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لری کړی شوی ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دغه پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی له ډلې فوزی کوفی او شایسته باز ناصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لیست څخه ویستل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی میرمن کوفی وای ما دوی ته په اعتراض کې ویل چې کتاسی یا کومبل بنسټ ثابت کړی چې یو غیر مسؤوله وسله وال ولرم زه دې ته حاضر یم چې سیاسي ډګره په شاشم او لخلکو بخنه وغواړم خو دوی یو سند هم ارایا نه شو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل
هغه وخت زمونږ خبر شوم نه ماته عقد استرافه را کړ او نه ما زه غوښتم نه کوم د دې دوسیه الزاموره په ځان لرم نه کوم جنایت لرم او نه مسلې غیر مسؤول لرم نه غاصب یم داسې یو طریقې برخورد نه کړی دا توتیې سیاسي قربانی شولو د سیاسي توتیې قربانی شولو
جمهوری ریاست بیا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري د ولسی جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د حذف له د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه ولسمشري ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده د یک شنبې ورځې په دغه خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي وحدت حکومت تل لرونو عادلانه او په موقع د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وویستل او 45 نورو ته یې خبرداری یو توصیه کړې دي د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزی کوفي او مریم کوفي له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي قیس حسن ضیاء الحق قمرخیل زرداد فریادي له کندوز څخه د شایسته باز ناصری او ځینو نورو نومونه شامل دي له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسؤوله وسله والو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و خو له استناف غوښتنې وروسته د الله ګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي ترڅنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي مونږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو او دوهم دا چې د دغه 15 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي
درنو اوریدونکو دغه واز مونږه خبرونه مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوي مونږ دنه اجازه غواړو تخته پامه